مننا سالي صاحب اول سرك توستا او توست دلار دي ازادي راديو طولو اوريدون كتا سلامونا و احترامات ولاديكم او خوخيم چه توست مخاطب يم او توست دلار دي اوريدون كتا سرخ پل معلومات شريكم ما زكا بتانيمي نظام باندي يا په ایجوکیشن باندې خپل دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، دوی سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان وموندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بالخصوص په دغې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایفو ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستۍ دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی بیا استاذۍ ته راځي. نو دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استاذان تشویق کړو و هڅوو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته پستلا ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنیو هیوادونو ته لیږل کېږي، نو هغه بیا بېرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بېرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بله، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره، فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغییر ورکړی دی. په تعلیمي نظام کې ځینې تغییرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بېرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوي وي، بېرته هغه تعلیمي نظام بدلېږي یا تعلیمي سیستم بدلېږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوواریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلېږي، نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسېږي، او استادان بېرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بېرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونو او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو. استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنیو هیوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته، د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل، بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوی وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه سې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دوی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ زه پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کاپي تجربه نه لري، کاپي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي، چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي، او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هېوادونو ته تداوۍ لپاره ځي، او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې، ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز د ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو سره شته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي. او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته موږ کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه ما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 30 میلیونه خلک اوسیږي. نو په 30 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم مېرمنې ته ضرورت دی، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نه شي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي. او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دغه ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، د کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بل مساله دا ده چې لکه تاسو چې معلومه ده ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیماتی کړي یا بیا کابل ته رسي هغه بیا نور ولایتونو ته نسي چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه یې مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضې استادان د افغانستان خفه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وی تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارایه کړ نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاوو مشکلات و. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړئ چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پوهنتون ته ځي. او دغه یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې، خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وی چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې ویایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه ویي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آګاهي ده. که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني. شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بلخصوصا دوی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم کله چې زما استاد وو هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد د اقتصادي مشکل سره مواجه دی بې د دې نه چې ماته ووایي ماته به وویل چې وایي اپرچونیټي ده په پوهنتون کې دلته یو جاب دی په پوهنتون کې یا زما سره کار دی راځه دلته یو کار وکړه پس د وخت نه نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه د شاګرد د حالت نه پوهیږي د شاګرد سره په موږ شکل باندې برخورد کړي دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي هغو هېواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره ما مخکې یوه ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځینې ابتدایي تحقیقات وکړي، ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولی شي چې سکالرشیپونه په بهرنی هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو وکړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
بل رنگ پگلانو کیو گل دی لایز ما زړی د بل دی
خطا نوزی ساده